د ازادي رادیو درنو دوستانو زه غرمې څخه وروسته دوه بجې دي د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمه پر حالاتو معلومات تر وړاندې کوو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان د حکومت او په افغانستان کې روانو چارو په اړه منفي خبرې او تبلیغات کوي دوی جواب لري. نن مو د جمهور ریاست لویان سره خبرې کړې دي، ورسته به خبرونه کې رپورت درته وړاندې کړو. نور مطالب به تر خبرونو ورسته درته وایم. اول به صفی الله ستانکزی د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت وی هر ډول چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي او باید ځپي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاري په دوام ټینګار وکړ او د خوړو نړیوال سازمانوي په افغانستان کې 1.8 میلیونه کسان له لوګې سره مخ دي. افغان حکومت وی هر ډول چې وغوړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي او به زپی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر دان د لری څو ټولي هغه ډلې او خلک چې افغانستان تخریبوي پر ضد اقدام وکړي.
هر ګروه کې علیه مردم افغانستان اقدام کنه، رئیس
جمهور هاشمی وی هر ډول چې د افغانستان د خلکو پر ضد ګام پورته کوي، افغان ولسمشر به د وسلوال پوز د علاقه مندان په توګه هڅه وکړي چې د غوښل منځي یوسي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل هم 13 ورځې ویل چې هیڅوک په افغانستان باندې خپل غوښتنې په زور نشي منلای او افغان پوزیان د خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. افغان حکومت په داسال کې د سرګندونې کوي چې په ورستۍ کې له پاکستان سره اړیکې بیا کم رنګ شوې دي. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاري په دوام ټینګار وکړ. جان کيري د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نوې کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، سره له دې چې ډېر ننګونې شته چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، خو د منځلو لپاره هم زیات لاملونه موجود دي. کالي کيري همداراز هیله وښوده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړخیزې همکاري دوام وکړي او اړیکې لا نورې هم پراخې شي. د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال وای په فاریاب کې جګړه د پاکستان له استخباراتو سره روانه ده. جنرال دوستم ازادي رادیو ته ویل چې د فاریاب په قیصر او المار کې روانه جګړه د پاکستان استخبارات رهبری کوي. ښاغلی دوستم همدارس په دې جګړه کې د ازبکستاني جنگلو د مشر قاری زبیح الله لوجل کې دوه خبر ورکړ او ویل چې په دې جګړه کې د استخباراتو د ادارې یو جنرال هم او د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو جنرال هم وژل شوی دی. او د خوړو نړیوال سازمانوي په افغانستان کې 1.8 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویاند وحید الله امانی نن ازادي رادیو ته ویل چې دبليو اف پی په پام کې لري څول دي ډلې له 3.4 میلیونه کسانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. ښاغلی امانی هله خو د شي خلک او دولت له دوی سره د پروګرامونو په تطبیق کې مرسته وکړي، کنه نو د افغانستان نږدې درېمه برخه اوسیدونکو به هم داسې د لوګي او بیوزلۍ له خطر سره مخ پاتې وي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د مرسته اجمل اندر اوروي.
پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیري بیلتون غوښتونکو وی غونډه تور بللې چې خای دغه اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل حاصله خطر سره مخ کړي. د کشمیر د بیلتون غوښتونکو ویان د یاز اکبر ویل په نوې دلی کې د پاکستان د سیاسي چارو دفتر لخوا د اگست په دروښته مجولیدونکو غونډه ته پرابلل شو. کسانو کې سختریزه مشر سید علي شاه ګیلانی هم شامل دي. په همدې ورځ د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال اجیت دووال ترمنځ خبرې کیږي. په نوې دلی کې د پاکستان عالي کمیسون د کشمیري بیلتون غوښتونکو درابلل دفاع کړي ویلي دي چې مخکې هم دا ډول غونډې جوړې کړې دي. هندي چارواکو ویلي دوی له دې کار خوښ نه دي او مناسب عکس العمل بوخي. د قاهرې د استوګنې په وسیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټری بمې چاودنه شوې. د چاودنې لږ تر لږه شپږ پولیس ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانۍ یې نړولي. تر اوسه په چاودنه کې د چا د مرګ رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو چاودنې د حکومتي ودانۍ مخې ته اوږد دیوال نړولی دی چې ترې د حکومت د چارواکو دفترونه څرګندېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هغه کسانو چې د چاودنې له سیمې 10 کیلومتره لرې هم و د چاودنې غږ اورېدلی. مصری چارواکی وای یو کس د امنیتی ودانۍ مخې ته موټر پار کړ او خپل د یو بل موټر سایکل سپاره سره لسیمی ووت چې لری ځای د ریموټ کنټرول په وسیله په موټر کې خودل شوی چاودیدونکو مواد او چول. د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکرات مشر نانسی پلوسی وایي ولسمشر باراک اوباما د استازو د مجلس کافي رایې لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغه هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي اتومي موافقه رد کړي. دا مهال جمهوري غوښتونکي د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استازو مجلس او سنا کې اکثریت لري. ظاهرا دوی په سلو کې 50 هغه اکثریت لري چې د دوی اتومي موافقې د ردولو لپاره یو پریکړه لیک تصویبولی شي، خو ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې یو پریکړه لیک به ویټو کړي. په کانګرس کې د ډیموکراټو مشرې نانسی پلوسی پرون ویل اوباما کافي ملاتړ لري چې دا توافقې تایید شي، خو نوموړي په دې اړه د رایو د دقیق شمیر له یادولو ډډه وکړه. او شمالي او جنوبي کوریاګانو د خپلې پولي په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړي. ریپورټونه وایي دواړو لورو وروسته له هغې پر یو بل ډزې وکړې چې د شمالي کوریا څخه پر هغه لاډ سپیکرونو د توغندیو برید وشو چې جنوبي کوریا په تېرې اونۍ کې د پیونګیانګ خلاف د تبلیغاتو لپاره کارول. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي پر هغه لوري یې لسکونه توغندي ویشتي له کومه ځایه چې پرې برید شوی و. شمالي کوریا تر دې مخکې ویلي و دوی به د جنوبي کوریا لخوا د لاډ سپیکرونو د کارولو په وړاندې عکس العمل وکړي. په دې لاډ سپیکرونو کې د شمالي کوریا پر حکومتي سیستم انتقادونه کیږي او د جنوبي کوریا ډیموکراتیک سیستم سټایل کیږي. سیول د لاډ سپیکرۍ نشرات په دې وروستیو کې وروسته لاغه پیل کړل چې ویل شمالي کوریا د دواړو هیوادونو پر پوله په غیر پوځي سیمه کې مځکني مینونه ایښي دي. دا و خبر.
دوه بجې او شپږ دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې به په پایل کې د افغانستان د حکومت د دریځ په اړه نوې معلومات واورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست ویندوی د ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هر هغه هیواد یا ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د افغانستان د تخریب لپاره کار یا خبرې کوي. د ولسمشر ویاند د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې په افغانستان او پاکستان کې د روانو سیاسي او ډیپلوماټیکو کړکیچونو په اړه په خبرونه کې رپورت ته وړاندې کوو. په همدې خبرونه کې بواوري چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وايي چې په افغانستان کې اوسمهال 1.5 میلیون انسانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. په کابل کې د دغه سازمان لغویان سره زموږ خبریال مرکه کړې ده. دغه مرکه به درته وړاندې کړو. په پاکستان کې د ټلویزیون او سینما یوه پیژندل سوې څېره، یوه میرمن چې په تیاتر کې کار کاوه، په فلمونو کې هم کار کاوه، د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل سوې ده. په دې اړه په خبرونه کې له سیمې رپورټ لرو. د یونان حکومت نن ژغ وکړ چې کچیرې نړیوال او په ځانګړي ډول اروپایي اتحادیه مرسته ونه کړي نو په دې هیواد کې د کډوالو بحران به لا زیات شي. د یونان د حکومت د نننیو خبرو جزئیات په واره په همدې خبرونه کې د افغانستان د نن د اوبو پر ستونزه ځانګړی رپورټ لرو او د کورکلی پروګرام هم وړاندې کوو. افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو ویاند ظفر هاشمی وایي کچري د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د هر ډلې او هر هیواد پر ضد ودرېږي چې د افغانستان د تخریب لپاره خبرې کوي او یا هڅې کوي. د افغانستان د جمهور ریاست د دفتر دغه ویندوی د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ډلې نوم نه دی اخیستی، خو نن په کابل کې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل له ده سره خبرې کړې دي. قسیم سولمل دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی او رپورټ لري. قسیمه، تاسو دا خبرې د جمهور رئیس د ویان سره په مشخص ډول پر کومه مسله باندې کړې دي؟ نو کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ لطفاً.
بلې، فرشې جانې سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو البته ویانت نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت تیار دی ودی ته چې د هر هیواد د هر ډلې هر کس پر وړاندې چې د افغانستان پر وړاندې ناوړه اهداف لري دغه پر وړاندې ودرېږي. البته د جمهور ریاست د ویانت مرسیال ظفر هاشمی لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل په مشخصه توګه دا ونه ویل چې کم هیواد یا کومه ډله ده خو دونه ویل چې هر هغه څوک یا هر هغه هیواد چې وخړي د افغانستان ګټو ته ګواښ پیښ کړي نو د افغانستان حکومت دې ته چمتو دی چې د خوې پر وړاندې ودرېږي یا مبارزه وکړي. نو شته چې د شاغلي هاشمي د خبرو یو برخه واورو.
هر گروهی که علیه مردم افغانستان اقدام کنه رئیس جمهور افغانستان به حیث
دیوی هر هغه ډله چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې اقدام وکړي نو افغان ولسمشر به د سرقومندان په توګه د سرقومندان اعلی په توګه د هڅو وکړي چې تهدید مهار او هغه ډله او کسان چې غوړي زموږ پر وړاندې اقدام وکړي مهار کړي. باید ویم چې د افغانستان جمهور رئیس پرون د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږنوې کلیزې په لمانځه غونډه کې وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره په مبارزه او دغه هیواد ته د سولې په راوستلو کې همکاري وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری ورکړ پرون دغه راست چې که افغانستان ناامنه وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو دندخت په نتیجه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو اته تنه وژل سول. د موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې ستونزې راپیدا کړلې. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د دې پېښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د بهرنۍ چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د غرض په کابل کې وی غونډې ته وویل چې دا ځل به په خپله خاوره د پاکستاني پوځیانو د حملو په وړاندې جدي کوي او دغه هیواد د اتباو امنیت او خوندیتوب له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو معیار بلل کېږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دواړو له افغانستان سره د پاکستان د نه همکاري په خطر پر دغه هیواد سخت انتقادونه کړي وو. دواړو مشران ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې کړې څو پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅوي او دغه هیواد دغه راز دې ته حاضر کړي څو د افغان حکومت وسلوال مخالفین له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو دوی وایي چې د پاکستان له لورې هیڅکله هم داسې کوم اقدام نه دی سوی چې مثبته نتیجه دې ولري. یو له دغه کارپوهانو څخه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تقی دی د لاسادیر دو سره خبرو کې ویل اوس د وخت رسیدلې چې افغانستان په دې برخه کې خپل شکایت نړیوالې ټولنې ته وکړي او په لاغې لارې پر پاکستان فشار راولي.
پوزیشن د سیزه چې پاکستان او دغه انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزور ګراوندز باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو په کار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغه ته د خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې بای موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو خو حجت تمام کو هغه اتمام حجت هغه وکړو. خو نړیوالو قوتونو په خپل کیس وړاندې کول په کار دی ډېر پرزور طریقه باندې.
د دې ترڅنګ د یو شمیر نورو کارپوهانو او عام خلکو سره چې موږ په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې دوی هم دا ټینګار کوي چې افغان حکومت باید پاکستان د پاکستان د حملو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغه اسناد چې دوی سره دي باید وړاندې کړي. او دوی وایي چې تر اوسه له ډیپلوماتیک لارې دغه موضوع کومه نتیجه نه دور کړې او په کار ده چې په دې برخه کې په ملي او نړیوال کچه جدي تصامیم ونیول سي. بلې فرشته جاني
ډیره مننه قسیمه د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې د افغانستان د جمهور رئیس د یو ویندوی څرګندونی واوریدي چې په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه کړی دي. پرون د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر ول احضار کړی او په کابل کې د پاکستان په ضد د توندو خبرو او رپورټونو د خبرېدو له امله خپل شکایت د افغانستان سفیر ته وړاندې کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر ته ویلي دي چې دوی د اور بلول نه غواړي خو له ځانه د دفاع لپاره اور بلولای شي. د دوی د بهرنیو چارو وزیر د په سرحدي سیمو کې د راکټي حملو له امله د افغانستان لور ته شکایت کړی او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر خاوره باندې راکټي حملې شوې دي او د دوی درې عسکر پکې وژل شوې دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به نن د ازادي په څپو کې پروګرام نن تاسې اوریئ چې په دریو بجو به پیل سي د مازدیګر تر پنځو بجو بروی پورې به وي. تاسې په دغه پروګرام کې په همدې مسله باندې بحث اوریدلی شئ او دغه بحث کې تاسې ګډون هم کولای شئ. نو د پروګرام د خبرېدو وخت په یاد لرئ، د دریو بجو څخه تر پنځو بجو پورې دا پروګرام دی. پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ او له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. یو بله مسله چې د ازادي راډیو خبریالان له کابل وایي، دوی وایي چې په کابل کې یو شمېر د دوا سترو شرکتونو له پاکستان څخه د دوا واردول بند کړي او په یو ډول یې له پاکستان سره دغه د دوا تجارت بایکاټ کړی یا تحریم کړی دی. دلته دا یوه جالبه مسله راپورته کوي او هغه دا چې کله چې د هند د خلکو د ازادۍ مشر مهاتما ګاندي د برېټانیې پر ضد خپل د عدم تشدد یا د عدم خشونت مبارزه پیل کړه، نو په هند کې د برېټانیې پر ټولو مالونو تحریم ولګاو. یعنې دوی اعلان وکړ چې تر دې وروسته به هیڅوک د برېټانیې مال نه اخلي او یوازې هندي تولیدات به استفاده کوي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر شرکتونو د پاکستانی مالونو لاخستو څخه ډډه کړې ده او بندیز یې لګولی دی؟ تاسو د ازادي راډیو ته خپل نظر را څرګند کړئ په دغه اقدام باندې. د افغان بیسیم ټلیفونونه کلري، نو په 1300 شمېره باندې خپل نظر راستولای سي. موږ به په خبرونه کې درته خبر کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو د ماښام تر وو بجو پوری په پر لپسې توګه اوریدل شئ. که انټرنیټ لرئ نو هر وخت اوریدل شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د خوراکي موادو پروګرام وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 1.5 میلیون انسانان بې وزل دي او په لوږه کې ژوند کوي. په کابل کې د دې سازمان ویاند وحید الله امانی د ازادي راډیو ته ویلي چې له دغو خلکو څخه 2 میلیون کسان عاجلو کومکونو ته اړتیا لري. د دغې مرکې د نورو جزئیاتو د اورېدو بلنه درکوم. د ښاغلي امانی سره نسیم شفق مرکه کړي او اولې پوښتنه د ورڅخه کړي ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او فقر حد تر کومه ځایه رسیدلی. د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وایي
هغه نتایج د هغه سروې چې د افغانستان د سایه د مرکزي ادارې لخوا ترسره شوې ده، دغه ارقام د مسؤلیت غذایي په برخه موږ ورته نظر واچوو. د هغې په بنا په افغانستان کې لا هم تر 30% زیات وګړي فقر سره مواجه دي، یعنې دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. په دغه 30% کې چې 1.8 میلیونه کسان راځي ټول دا بیا په درېو کټګوریو تقسیم شوي دي چې 2.2 میلیونه پکې ډېر شدید له لوږې سره مخامخ دي او 2.4 میلیونه نور پکې شدید دي. 3.9 میلیونه نور کسان چې دي هغوی هغه کسان دي چې په کافي اندازه پروتین چې باید واخلي نشي اخیستی. د دې تر څنګ 4% نور وګړي د فقر په لیکه د فقر په خط باندې ژوند کوي. په دغه ارزونه کې د افغانستان ټول نفوس په تخمینی شکل 8 میلیونه په نظر کې نیول شوی دی.
ډبلیو اف پی ته دا څومره د اندېښنې وړ ده او څه تدابیر دي د لپاره چې دغه بېوزلو ته یا هغه کسانو ته چې هغوی بېوزلۍ سره مخامخ دي هغوی ته د خوړو د رسولو یا د غذایي موادو رسولو په برخه کې څه تدابیر دي؟
مختلف پروګرامونه برنامې او فعالیتونه جریان لري. مونږ 3 کلنی پروګرامونه لرو. د دې هر کال لپاره موږ چې دا غانا پروګرام پلانونه جوړو، د 2015 کال کې موږ کوم تعداد کسان باید ورته خوراکي توکو مرسته ورسوو. د سخت کال په اړه که خبره وکړو، د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په پام کې لري چې د دغه 1.8 میلیونه کسانو د ډلې څخه 3.4 میلیونه کسانو ته موږ مستقیم ډول د خوراکي توکو مرسته ورسوو. پاتې نور کسان هغوی په غیر مستقیم ډول غواړي چې ورسره همکاري کړي وي، غواړي چې په افغانستان کې د خوړو کیفیت خوندي وساتي. نه یوازې دا چې موږ خوراکي توکي وویشو، موږ غواړو چې په ټوله کې افغانستان کې د خوړو خوندیتوب منځته شي.
بله، نو امانی صاحب، دلته یو موضوع ته په پام چې امنیتي ستونزې سته په ځینو ځایونو کې د افغانستان ګواښونه سته دي او ځینې صابل وبور مناطق هم سته دي، نو یو څه اندېښنه تاسو نه لرئ د امنیت له پلوه چې هغه خپل هدف چې تاسو لرئ هغه به پوره نه شي کړی؟
دقیقا، افغانستان نه تنها دا چې پکې امنیتي ستونزې شته، افغانستان یو غرنی هیواد دی، د حوادثو سره مخ یو هیواد دی. مونږ ستونزې لرو، کوم دا اوس مهال چې تاسو سره خبرې کوم، مونږ د بودیجې د کمښت سره مخامخ یو. که مونږ ته اوس په عاجله توګه نوي کومکونه راورسیږي، دا به لرې نه وي چې مونږ به د ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ شو. خو په ډاډه نه ویلای شم چې د افغانستان په ټولو تنور دښ ولایتو کې فارانه حضور هم لرو. مونږ د امنیتي پلوه ډېر اندېښنه نه لرو، یا مو خلکو ملاتړ را سره دی. هیله مونږ دا ده چې مونږ سره ټول همکار واوسي.
تاسی په کابل کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام له ویان سره د ازادي راډیو د خبريال مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لا پاکستان یو رپورت لرو. پر ماشام د پاکستان د نوشهر په سیمه کې د ټلویزیون یو کارکونکو او د ډرامو یو کارکونکو مسرات شاهین د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی ده. له پېښوره د ازادي راډیو خبريال ځلاند یوسفزی رپورت لري.
د نوخار کینټ تانی اسچو اسماعیل شاه مشال رډیو ته ویل چې د ټي وی او سټیج ډرامو دویش کلنه اداکارا مسرت شاین چې د تلګنګ اوسیدونکو او دا وخت په نوخار کې میشت و، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وجل شو چې د خپل مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلی و.
دا کینټ تانی دا کینټ حدود کې ده، زموږ کینټ تانی حدود دي ګرنه پر ټین سره کینټ ګټ دا بل غره د دین نامعلوم خلاف تیار کړی. ان شاء الله ورته دی پته لګي اني شاهدین خاص واده کوم دی او زر دکانونه بند کړی او په تاسو باندې یاري اني شاهدین خو او زر مونږه دې کو.
د پښتو ټي وي نوموړې فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانو فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوي دي.
نو فنکار انټرټینټي خلک فنکار لاکل جواب فلم کې راځي او تاسو ټول فلمونه ته ځي فلم ګوري. هر کله چې دا فلم نوی جوړیږي او دا فلم نوی زما په خیال کې څوک ته نږدې بیا به دا فنکارانه او دا ټلویزیونونه کله نه خرڅېږي. هیڅ څوک نه په ډرامو کې کار کوي. نو به سلیمګان ته ځي خو چې کله سلیمګان ته خلک ځي نو هم د دې فنکارانو لپاره ځي چې کله نو مخلي نو دا خلک قنه دي نو بیا خلک نو بدنام خلک نو خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري وایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکاري ته تحفظ نشي ورکولی.
شازما حلیم زیاته کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقی او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خړونکو کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکاران باندې هم درایو لوی خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایرې تنه دغه خپل بس تنه کار وکړي. هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سیډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو نو په کار کې چې موږ له کوم څه خپل ځان ته موږ چې موږ د خپل پښتون قاده په دې کې پښتونوالی دی په دې پښتونوالی دی په دې کې مشرم زموږ داسې ده نو موږ له کوم څه خپل تحفظ خپل هم کوو نو هغه تحفظ نه موږ خپل ټول شو نه تحفظ زموږ حکومت کوي او فنکاران زموږ مري فنکاران راځي او په دغه وجه زموږ فنکاران یې ډېر راځي دی اخته.
د پولیس په وینا ډېر ضربا د ټي وي او سټیج ډرامو وجل شوی فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړی او تر دې دمه لا کومي وسلواله ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه دا اخستی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې وخت نا وخت پر دغه سي شذینه هنرمندانو باندې وسلوالي حمله کیږي.
ضایات بی اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول وزرو کیزیستمنه کله کله وای چې وزرو پندوسمنه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
نن په همدې خبرونه کې د اوبو د ځنګړو پروګرامونو یو بل برخه درته خبروم. په همدې خبرونه کې د کور کلی پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبريالان د افغانستان په خپل رپورټونو کې وایي چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر شرکتونه ویلي چې دوی د پاکستان څخه واردات نه کوي او د پاکستانی موادو په واردولو یې بندیز لګولی دی، تحریم کړی دی. تاسو څه فکر کوئ چې دا اقدام ساسي له نظر څنګه دی؟ په ازادي راډیو ته په همدې خبرونه کې تاسو پیغامونه راستولای شئ. کله افغان بیسم ټلیفون لري پر تاسو اتل شمیره باندې خپل پیغامونه راوستوي او موږ باید خبرونه په جریان کې درته خبر کړو. د ملګرو ملتونو سازمان پروانه ونی کې وویل چې په جولای میاشت کې تر بل هر وخت یونان ته زیات غیر قانوني کډوال رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو سازمان پر روانه اونۍ کې پر دې تعجب څرګند کړ چې په یونان کې د غیر قانوني کډوالو شمیر په څومره اندازه زیات شوی دی. د یونان پر حکومت باندې نړیوالو ژغ کړی دی چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره دي مسؤولانه اقدام وکړي. خو نن د یونان حکومت وویل چې دوی د نړیوالو له مرستې پرته څه نشي کولای. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د یونان حکومت وایي غیر قانوني کډوالو په دې هیواد کې انفجاري حالت رامنځته کړی دی چې که ژر ورته پام ونه شي ټولې اروپایي ټولنې ته به خطرناک تمام شي. د یونان د ملکی مسؤلیت وزیر یانس پانوسس پرون په خبری کانفرنس کې ویل چې د غیر قانوني کډوالو زیاتېدل یوازې د یونان ستونزه نه ده. دی وایي په دې کې شک نشته چې که نړیوال اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه په دې کې مداخله ونه کړي یونان به هغه ساعتی بم شي چې هر شیبه د انفجار امکان شته. ملګرو ملتونو د تیرې سه شنبې پر ورځ د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحراني وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان میلادي کال په څو میاشتو کې لږ تر لږه 1,60,000 غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. ملګری ملتونه وایي دا کډوال تر ډیره حده د افغانستان، سوریې او عراق وګړي دي چې د ترکیې له لارې په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستیو اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلیام سپندلر د سه شنبې پر ورځ په جنیوا کې ویل چې تیره میاشت د تیر یو کال په پرتله زیات کډوال یونان ته رسیدلی دي. د چارواکي ویل د یونان حکومت چې له مالي بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې بحران د کنټرول لپاره هڅه زیاته کړي او پر اروپایي اتحادیې هم غږ وکړ چې د یونان له حکومت سره همکاري وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي لږ تر لږه 2.5 لک کډوال روان کال د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلی دي او لږ تر لږه 2.5 زره کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه د سمندر له لارې یونان او ایټالیا ته رسیږي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ازادی رادیو ته د ازادی رادیو اوریدونکو تاسو هر ورځ د سهار لو بجو د ماښام تر بجو پوري د ازادی رادیو خبرونی اوریدلای شئ. او د دې خبرونی په دوهمه نیمایي کې تاسو د کور کلی پروګرام او د افغانستان د اوبو د زیرمو په اړه د دیونی د ځانګړي پروګرام یو بل برخه وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان د کندهار لیکلي زه ډیر خوشاله یم چې په افغانستان کې د دوا لوی شرکتونو د پاکستانی دواو د اخیستلو سره بایکاټ کړی ځکه په دې سره به پاکستان هر کال 400 میلیونه ډالر تاواني شي. اسد حقمل له کندهار لیکي کچېرې موږ په افغانستان کې پاکستانی تولیدات ورک نکړو نو پاکستانیان به دغو تولیداتو په ګټه باندې موږ ورک کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند د اوس یو پیغام راستولی. دی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د پاکستان سره هر ډول تجارت بند کړي، که د دواړو تجارت وي او که د دوا تجارت وي که د نورو موادو. د ازادي رادیو اوریدونکو د نن ورځې د ازادي په سپو کې پروګرام چې له 3 بجو خپرو د مازدیګر تر 5 بجو پورې د افغانستان پاکستان ترمنځ پر روانو سیاسي ناندریو باندې خبري ور باندې کوو پکې کوو. تاسو دغه پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ او کولای سئ چې هم خپل نظر څرګند کړئ او هم د پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړئ. د پروګرام ټلیفونونه به د 3 بجو سره سم درته اعلان شي. د پروګرام وخت په یاد لري. اوس اجمل اند د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان حکومت وی هر ډله چې وغوړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي و به ځپي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو تازه پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار کړی. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیري بلتون غوښتونکي وی غونډې ته وربلل چې خایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د حادثې له خطر سره مخ کړي. د قاهرې د استوګنې په وسیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټری بمی چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې په دې چاودنه کې لږ تر لږه د شپږ پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکرات مشر نانسي پلوسي وایي ولسمشر بارک اوباما د استازو په مجلس کې کافي رایې لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوې اتومي موافقه رد کړي. او شمالي او جنوبي کوریا د خپلې پولي په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړي.
او سم مخکتر دی چې د صفیولا سانګزیس خه د سپورت اونیس پروګرام اوري احمد شبر به د افغانستان د اوبو د زیرمو په اړه ځانګړی رپورت وړاندې کړي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالي او په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو ترمځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د چاپیریال ساتنې متخصص او په پراکې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې څیړونکی ریاض درمل وایي په کار ده چې په نږدې فاصله کې د کوهیانو د کینستلو مخه ونیول شي.
د اوبو د ځمکې لاندې د ټول یو سطح نه د ټول په یو جسم کې نه دی پرتې ده. د مختلفو د تیګو او د دې په منځ کې پرتې وي، نو که په کوم ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کمی د جمع کېدو ظرفیت کمی په هغه ځایونو کې باید د اوبو د راویستلو سیستم تنظیم شي، یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویانو ول شي او اوبو دراويستلو او د اوبو بیرته داخله دوه منځ کې یو خط توازن ساتل شي، یعنی هغه اوبو چې موږ راوباسو هغه اوبو باید بیرته د سیستم ته داخله شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په خپل بیان پڼه کې لیکلي دي چې په کابل کې 9.8 میلیونه متر مکعب ریچارج وبشته او وسنۍ مصرف 1.1 میلیونه متر مکعب دی، چې په دې حساب هر کال 2 میلیونه متر مکعب اوبو کمی وي. د افغانستان په نورو سیمو کې هم د اوبو سطح ټیټه شوې ده. دبليو اس یو مؤسسه د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1991 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمو کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر ځمکې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې د اوبو د کچې د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال انجینر ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
هغه شنه پارکونه د منځ لاړ، په هر ځای کې ځایونه سیمک شو، اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای چې ځمکه لاندې جذب شي، هغه اتومات د سیمټو او د سیمټو ویلو د لارې د کابل سیند ته رسیږي او کابل سیند یې بیا اټک ته رسوي. نو ډېر ژر که دغه لاره مخه ونیول شي، د افغانستان د ځمکه لاندې اوبه په کابل او په نورو د ښارونو په مرکزونو کې دغه حالت شي، خپل هغه خاري ارزښت په لاس ورکړي، ځکه چې هلته اوبه ورځ په ورځ باندې اوسېږي، مختلف واټر پمپونه ورته لګېدي، د بې اندازې اوبه ویستل کېږي او بیرته د اوبو تغذیه نشته.
د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کې روان کال د ټراک د اوبو کمیدو ته اندېښنه شته. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې سږ کال شایي په کابل کې د اوبو ستونزې زیاتې شي. دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجینر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته آب در دریای کابل به صورت بسیار زیاد جریان داشت. امسال آب در دریای کابل بسیار کم است. جناحین ریچارد چیش کمتر است. امکان دارد که امسال شهر کابل با مشکلات آب تا اندازه ری دچار شد.
انجینر طاهر زیاتوی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبهیشي. انجینر ستانه میر زهیر په دې باور دی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو لپاره د مځکې د سر د ډنډونو ژغورل پکار دي.
ډېر امکانات موږ تشته چې د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیه لپاره دغه عادي نلو هغه جو ډنډونه جو دا و د کرغې بند د کرغې بند واسطه نه وای د تر درلامان د کرغې نرانی و د تر درلامان او تر د پلتی سنگي او کاټي پروانه پر دغه تبه سخت یو بنه وای دي. ام دغه د کرغې د بند د بارانی اوبو د ډنډ هغه د زیر نه ده چې دا دغه اوبو بیر هغه کیږي، هغه باران اوبو دي عمل ته ورته یو مسوی ډنډ جوړ کړی دی. هغه اوبو ته جذبی د کابل د زیر زمینی اوبو د دغه ساحه اوبو هغه کوي په اصطلاح باندې تخویا
کوي او ډیر تغذیه. انجینر زهیر زیاتوی چې د اکثرو لوړ پړو ودانیو ترڅنګ ژور څاګان داسې ځای استل شوی دي چې هغه ته نشته بیا د فاضله موادو لپاره کندي جوړ شوی دي چې له دې سره هم ترمځکې لاندې اوبه چټل کیږي. د انجینر زهیر په وینا به طرف څاګان باید لښتر لښل د 10 تر 40 مترو لري وي، خو ډیر ځای داسې نه وي. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د بدرف ساګانو پاړه وړاندیز لري.
دا ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د زمکی د لاندې او بو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د عظمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د زموږ اوبو ته ګډ نه شي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاره مرسوي.
د څېړونکو په وینا تر مځکې لاندې د اوبو د پاک ساتنې لپاره په ښارونو کې تر ټولو غوره لاره دا ده چې کانالیزیشن سیستم جوړ شي. خود کانالیزیشن سیستم ګران بیه دی، ډیر مصرف پرې راځي. کدا سی بی افغانان به څه کوي؟ بیا هم لري از درمل څخه ور
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو د پاره یا د 500 کورونو د پاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او هغه ځکه جوړ شي د زمکه په سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دې تپایپونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړی دي چې هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، دغه غاز برته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د ټراکو په پاړې و څېړنه کړي او د کتاب په شکل خبره کړي ده. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوالوی چې افغانستان له خپل روان اوبو سم استفاده نه کړي نو خلک اړ شوی دي چې د ټکنالوژي په مرسته د ځمکې لاندې اوبو استخراج کړي.
افغانستان کې تر ځمکې لاندې اوبو له تحدید سره مخامخ دي، د دې لپاره چې موږ خپل روان اوبو نه شو استفاده کولای او بندونه نه لرو، چې مجبوري دي چې ډېرو استفادو لپاره د ټکنالوژي په مرسته د ځمکې لاندې اوبو استخراج کړي. دا نه وځي دا چې په وو سات خاطر ځمکې لاندې کې نه دي، بلکې یو شمېر ایکولوژیک او چاپیریالیست دي هم د افغانستان لپاره
د ځینو څېړونکو په وینا د افغانستان اوبو ته د طبي ستونزو او نه احتیاط ترڅنګ اداري فساد ستونزې پیدا کړې دي. انجنیر ستانه میر زهیر وایي چې د قرغې له بند پرته د کابل د نورو ډنډونو د لمنځه وړلو هڅې روانې دي.
اشمت خان هلته اوس تقریبا د کابل د هماغې سیمې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو یو د تغذیې یو ښه مرکز و، مګر متاسفانه خبر شو چې هغه هم اوس د زورواکو لخوا نیول شوی دی او ورځ په ورځ هغه ډنډ د منځه ځي او همدغسې د بندې غازي و. بندې غازي هم په همدغه دپاره جوړ شوی د کابل او د شاوخوا دغه ځمکې اوبه باید زیرزمیني تغذیه کړي، نن هغه هم د وچېدو په حال دی. نو که دغسې لازم تدابیر ورته ونه نیول شي د اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه چې بیا هم وایم چې دغه دغه د زراعتي ځمکې باغونه شنه پارکونه ټول په ودانیزو هغه باندې جوړ شو، ودانۍ پکې جوړې شوې او دغه ټوله تغذیه د اوبو لاندې تغذیې سرچینې چې دي د منځه ورځ په ورځ ځین کوي.
د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دی چې د کابل په سیند کې د اوبو د جریان لپاره باید ډیر مصرف وشي. د قانونو د وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجینر محمد طاهر په دې اړه وویل:
برای احیای کابل مسار پیادم به این مفهوم کار است که باید در قسمت شاتوت بند شاتوت تکرار شود موقعی که ما ضرورت نداریم، مثلا موی جدی، دلو، هود، حمل، سوف، باید نمی آب که ما باید در بند شاتوت ذخیره شود تابستان که موقعی که ما آب ضرورت داریم و در زمین باران و ترسبات اتمسفری کمتر است، اونمو آب به یک پیمانه کمتر یا به یک پیمانه متوسط از دریای کابل جریان داده شد تا که جنوه نخوده ریچار.
انجینر محمد طاهر بیاوی چه در شاتوت در بند جوریدو لپاره سروی هم شویده او اوز باید در انرژی و بو وزارت لاس بکرشی. یا شمیر چیرون که پدی باوردی چه حکمت به بندون جور کری که خلک همکاری و نکړي د اوبو ستونزې نه هواری شي. د هانور په پوهنتون کې څیړونکی او د کابل د ساينس پوهنځي استاد محمد تنها وایي
دغه موضوع چې د قانون وزارت یې د کړې د بندونو د سندونو د اوبو د زیاتوالي لپاره افغردان بندونه خدي، خو مشکل یوازې په دمو په ګو پر ګرځولو کې نه ده یا د اوبو پوچېدلو کې، اول خدا د چې د او چې دل یوازې په دې پورې اړه لري چې بند وکړي د کده غیر فنی څاګانې چې په خپل لپاره پارکور کې دوه کیند تسوي د اوبو ځان ته ورجذبي او متاسفانه مو د اوبو د مسون او محاسبه سوی استعمال سره هم ډیر بې پروايي او اکثره وخت ضایع کوو.
که چیرته خلک مات نلونه جوړ کړي او د څا اوبو بې ځای ضایع نه کړي نو کېدای شي چې تر یوه حده د اوبو د کمبود مخه ونیول شي.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدانه سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې مو یو مرکه او یو رپورت ته برابر کړی دی. په رپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خبرېږي. په سر کې هم راځو رپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږ بال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کول شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. پاموکړی یو راپورټ له بهرنۍ سیالیونه د افغان لوبغاړو د لاسترړونو په دوام د ځل د سنوکر ملي لوبغاړو ترولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا ل دریم دور شپږبال سنوکر لوبس خاطر ولي وګټله او د سرو زرو میډال یې هیوا تراوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف ایمان ازادي رډیو ته ویل چې دا سیالي په دوو برخو ځوانانو او ملي سطحه کې ترسره شو چې افغانستان په دواړو دورو کې اتلولي وګټله.
در بخش تیمي چې دوه نفر از افغانستان بوده او دوه نفر هم
په تیمي سطحه افغانستان له پاکستان سره په فائنل لوبه کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس سینزای وکړه شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړی. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټله. دا سیالي د شپږو آسیایي هیوادونو ترمنځ وشو چې له افغانستان څخه صالح محمد محمدي رئیس سینزایی زمری حساس او خغلی سلطانی برخه اخیستې وه. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې ښې لاسته راوړنې کړې وې او افغان لوبغاړي په نړیواله سطحه ښه ریکارډونه لري. اخوا د ورزش برخې کارپوهان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره له فخر ډکه بولي او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه وشي. د سنوکر لوبې او افغان روزونکی زړور اکبري ازادي راډیو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کومه اسانه خبر نه ده.
کی په خاطر ده چې دغه افتخار خو بیا هم افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. الته که مسابقات کوي که هر څوک کوي، که احمدي کوي محمودي کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به کوي.
خغل اکبري وایي چې دغه مقام ترلاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټانډردونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کیږي چې د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې هڅول شوي او لاسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوې دي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلته ځینې لوبې کړې دي او لا هم د دوی لوبې روانې دي. دا چې افغان ټیم څو لوبې ګټلې دي او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنځ د څه په اړه تړون لاسلیک شوی دی په دغې مرکه کې معلومات خپرېږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره کړې ده.
بالکل، تاسو ته معلومه ده او ټول هیوادوال په جریان کې دي چې بعد 50 کلونو د افغانستان الف لوبډله جوړه سول او هغه هم داسې یو هیواد ته سفر وکړي لکه سرنکا هیواد. هلته د سرنکا د کرکټ بورډ د پرمختیایي چارو په نامه باندې کومه لوبډله چې تیاره شوې ده، نو په لومړي سر کې دوی سیالي څلور ورځنۍ سیالي یا پوډي چورته وایي هغه د سره سولې چې الحمدلله زموږ هغه نوي ځوانان چې په لپ لوبډله کې د یو تور کول شوی دی هغه دواړي سیالي په خپل نامه باندې یعنی په خپل ګټه تمامه کړل. دا یو شکم نه بیو په دی وجه باندې چې اکثریت هغه لوبغاړي دي چې ملي لوبډل چې هم لار نه پیدا کړی یا د نن سکلونو ملي لوبډل نه ورغل، یعنی په مجموع کې یو ځوان لوبډاله ده او د ستاور دی ډیر شو.
د ملي ټیم لپاره کوم لوبشتا په نړیوال سطح کې څنګه؟
بالکل، یو خبره وبل ده هم درته وکم څنګه چې هغه څلور ورځنۍ سیالي تیرې سولې، بیا موږ څلور یو ورځنۍ سیالي لري 500 ورځې چې په هغه کې دوی د سرسوي د دواړې د افغانستان الف لوبډلې ګټلې دي. د سرنکا د پرمختیا چاره د لوبډل نه نو یو ښه خبره دا ده د کرکټ مینوال ته د ډیره تقریبا دوه کال کیږي چې نورالی زدران د ټپیو یعنی زخمی او د خپل زخمونو د کبل ډیر زوري دی وس الحمدلله جوړ شوی دی پټ شوی دی په دغه ټورنمنت کې چې اوس هم د الف لوبډل سره یو ځای دی ډیر ښه پرفارمنس یې کړی و سره هم داسي بل تکړه نوې ځوان نجیب الله زدران چې سلیزه وواله په پورډی کې نو دا یو ښه خبره ده او ستاسو د دې دوم سوال په جواب کې باید زوم چې د افغانستان ملي لوبډله به هم ان شاء الله تیاری نیسي یو میاش وروسته چې کوم سیریز یا ټورنمنت په لار اچول شوی دی د کرکټ د بینني شورا په همکاري باندې هغه د زیمبابوي هیواد په سفر کې چې د بارلینډ افغانستان او زیمبابوي تریم ملکیز سیریز ده په خپل منځ کې وکیږي او بیا به یو میاش وروسته د زیمبابوي هیواد موږ دوبی یا امارات ته دعوت کوو چې هر قربتو به موږ په غاړه ولرو د نومري ځل لپاره د شی وغټی سالي یعنی پاره کې څلور یوزنی سالي دی دوی شلاوري سالي دی د یو پول ممبر سره یعنی هغه یو سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړی توپ لري دا غ سره موږ سالي دګر ته زو نو ان شاء الله ولادي زو امیدوارم چې د هر څه کیږي یا کوم سالي چې په لار لويزي نتیجه به در روان 2014 کال نړیوال جام چې په هندستان کې د سره کیږي داغه د پاره یو شامه دګیده
افغان کرکټ بورډ به لابل قراردادونه کړي لاغه ډلې یو قرارداد د پولیو کمپاینونو قرارداد دی آیا لوبغاړي هم لدی قراردادونه ګټه اخلي کسنګه
بالکل پدې کې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداري د یونیسف سره یو قرارداد لري په مجموع کې واکسین یا د پولیو هغه درملنه ده چې هر افغان هر ماشوم دې ته ضرورت لري په مجموع کې په افغانستان کې د کرکټ بورډ اداره یا د کرکټ ملي اتلان د ډیر نیک شورت د دوی برخمندي کدي چیرته کلو باندې ته دي او د خپل یو ادوالو د بچانو په خلو کې دغه د واکسین تاس کې اچوي نو دا به ډیر یو یو شخ نیک قدم او یو شفر مختګ دی افتخاری دغه کار کوي د لوبغاړي هم لوبغاړي هم مستحق دي دي چې کله موږ دغه یو قرارداد امضا کوو چې دوی ته ځانګړي پیسې ورکو
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی بي ولري
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اموید نمانی ندیمانی
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې د تاسو په نظر تاریخي ځایونو ته لکه موزیم د ماشومان بیول څومره مهم دي
بچان بیا غره سره زی سترګې خلاصيږي دا شه پختنه کوي درنه لاس روپی دغه جن کرا 15 شل ټیکس 350 روپی مصرف لري بیرته زینو سم مصرف لري درنه
نن په امدیګ لږه ګیګوله ازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو د ماشومانو د روزنې د ماهرانو په نظر په ماشومان باندې د تاریخي ځایونو باغونو طبیعت او نورو د لیدلو وړ ځایونو ننداره د غوي د فکر او احساس په پیاوړتیا کې خبر خاخلی او د شخصیت پر وده مثبت اثر چوي په کابل کې ملي موزیم هم لغ ځایونو څخه دی چې لیدل انسان ته خوښي وربخي دوه پوری ودانی چې د دارلمان اورانی مانی ته مخامخ ولاړه ده د افغانستان ملي موزیم دی. د افغانستان ملي موزیم لومړی ځل په 1913 میلادي کال کې د باغ بالا په سیمه کې تاسیس شو. په لومړیو کې د عجایب خانی په نوم یادېده. وروسته بیا موزیم له باغ بالا نه ارګ ته ولېږدول شو او په رسمي توګه د شاه امان الله خان لخوا افتتاح شو. بیا د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې موزیم اوسنی ځای ته چې دارلمان دی انتقال شو. د موزیم په کریمي رنګ ودانۍ کې هغه تاریخي آثار چې د افغاني او خارجي باستانشناسانو د هڅو له برکته پیژندل شوي، لیکونه په جوړو ویترینونو کې داسې ځای پر ځای شوي چې د ښې ساتنې لپاره هوا تل یو ډول وي. د موزیم د مسؤولو کسانو په وینا له جګړو نه مخکې د افغانستان ملي موزیم د سیمې په کچه تر ټول غوره موزیم و، نو ځکه په هغو کلونو کې د افغانستان موزیم د نړۍ د سیلانیانو پام ځان ته اړولی و. دا چې اوس په موزیم کې کوم شیان دي وروسته پرې غږیږو. لومړی په موزیم کې د محمد امان خبرې اورو چې ماشومانو ته تاریخي آثار ورپیژني.
این لباس ها که میبینین لباس زیره است، به خاطر محافظت جانشان از این لباس ها استفاده میکنن. و این لباس هم که میبینین لباس اقوام پشتو است که دخت میبینین، دخت برام دخت کلاباتو میگم مربوط قرن 19 است.
از این زیره تو مدیر ترمیش یا
نه؟ نه این زیره بر سیم است که از این به خاطر محافظت جانشان استفاده میکنن. اون زیره که فعلا است اون زیره نیست، زیره سابق است که امو شمشیری که میساختن با مو ضربه دا جانشان ما ایشی نمی کنم.
از مرمی نیست گفت؟
نه از مرمی نیست، بخاطر شمشیر رو
شمشیر سبا نمی کنم.
دولس کلن محمد غوث چې له کورنۍ سره موزیم ته راغلی، په اړه یې وایي هغه شیان چې دلته ولیدل مخکې یوازې عکسونه لیدلي وو.
د خوست.
خوست نه، هلته دې کوم شیان ولیدل؟
دلته مې ښه شیان ولیدل او قدیمي شیان دي.
مثلا
د موټر دی، ده د نورو شیان دي.
ښه، چیرې دې کې خوښ شول؟
دا ټول مې خوښ شوي. دا اوس موزیم کې نوره کاسې د او انګور دا شیان
وو. مخکې مو کوم وخت موزیم ته راغلی وې؟
نه.
کله چې موزیم ته ننوځي مخامخ زینې پورته شوي. په دوهم منزل کې یو لوی اتاق دی چې ډیری پکې افغاني کالي او ګاڼې ایښي دي. دې اتاق ته د موزیم له کارکوونکي نوراغا نوري سره ورځو. هغه به له موږ سره د تاریخي آثارو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
دا د پښتنو د خزو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چي دي.
څه فکر کوي دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ ده.
سل یو نیم سل کال؟
سل یو نیم سل کال. هو
که دې خاطر اوسو مثلا د غبل ویترین کې چې دي سپین زر دي کنه، د دې باره کې معلومات راکا. دا څه
اصلا دا د څنګه چې تاسو د کالی ولیدل چې منګه د مختلف قومونو دلته کې دي، همدا سي منګه د دوی د زیورات لکه د خزو چې کوم شي نه دوی استفاده کړی دي، بنګړي دي کې ګوتمی دی، دا د امیلونه دی او د سنور چې د تزینات لپاره کوم شی استفاده کیږي.
او کروس دی بلی خواته د کچې دی،
دا هم داسې کمربند دی، دا ګوري دا د سر باندې چې لګی دا د خزو د مختلف ترکمن یا د سنور قومونه چې دی دا غوي د سر باندې د سر باندې تاج تاج ونت دی، دا کمربند دی او دا چې کوم دی دا مختلف د غدي تزیناتي
دی. بلی وستین ته چې راځو دلته یو تور ټوټه باندې ګلان ګندل سوي کنه.
دا څنګه چې تاسو معلومات ته چې زمنګ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو د دینورو ولایتونو کې کتا سی ویني، دا خزي زمنګ ستاسو د خزي په دی کورونو کې په لاس نه جوړ شوی شیان جوړی، دا هغه د لاس نه جوړ شوی دا جانماز دی چې په دې معنی مونږ کوي دی.
ښه، څنګه ته یخن؟
یخن دی او بیا دا هم د یو کمربند چې د لاس نه جوړ شوی دی، ګلدوزی
او توای
رجرومه دا او د سينور دا اوزار دی ورسره.
لګولاندې کراس دغه خواته.
او
دلته مرجان دی کنه؟
بالکل. دا مهمه غوري صرف مواد فرقي او هغه چې کوم سایز یا په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرقي او قوم فرقي چې دا د قوم دي. تاسو ویني چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې تاغه زیورات او یا په کالو کې څومره توپیر لري، په دې ځکه صرف منګه د خلکو د دغه شوازې کولو لپاره او څومره د ازمن فرهنګ غني دي چې خلکو صرف دغه مرایه اندازه وشي دغه د واجې منګه دا شي نه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړي.
یو بوت د پاس باندې نسته دې په کله څو معلومات راکړه.
اصلا د نورستان ندیده مجسمه د لارګینه جوړ شوی مجسمه د نورستان ولایت امیر عبدالرحمن خان د دورې نه مخکې دغه وخت پورې د مسلمانان شوی نه او د پاکستان باندې مشهور نو کله بچ د دوی د قوم کوم مشر یا د سپایسدار کس په مرش صرف چې دغه کس یاد وساتي دغه د پاره په کور کې او ټول د مجسمه بچ دوی جوړولې نو دوی به د مجسمه د لارګینه جوړولې نو هغه کس ک په هغه وخت کې خپل ژوندۍ کې کده د قوم مشر یا د قبيله مشر په امغه شکل کې به د مجسمه کزمیدار او زمیدار په شکل کې لکه څنګه چې تاسو ویني کې د چې دا سوار دا کوم خان مجسمه دا ګوري چې په اسمانه سور دی او نور کده دی تزینات تاسو ویني د اسب تزینات وګری خپل دا کس ویني یا په لو چغبل مجسمه دا هغه هم په دې شکل هغه بل مجسمه کې تاسو ویني هغه ګوره سړی ولاړ دی پګړی هم په سر کړی د څنګل مانی توري دی تبر دی خو مختلف تزینات په دې باندې امکان لري چې دا د تزین د پاره د جوړ شوی
دی
دا کمان دی بلې او دا کمان دی تیری هم ور سره څنګه کې دی چې دا جوړ شوی دی
دغه یو ډیر ورکای دی پیسو بکس کاری کنه
آها بالکل آها
او خوشاته پاولی دی ادی په ورکې کوم معلومات
دا ویني تاسو چې دا کالی چې دی دا د ترکمن د قبيله دی دا هم د خزو کالی دی ویني چې د دې پوره یو سیت یو نمونه دا چې خولې دا پنی دی دغه د پیسو دغه بکس دی او دا سينور پیسې دی دا سينور شین دی راجروم دی او دا سينور شین دی دا د دې د ترکمن د دغه پوره مربوط دی
د ښکاری لکه دغه د پیسو بکس به څه غواړی
اچو دا به غاړه کې واچو دی یو طرف ته نن سبم تاسو دا ویني کده سو ولایتونو ته لاړ شین د ازمنګ زړې خزي چې دی هغه دا بکس جوړ کړي مختلف تزینات به دی ورکړي هغه به یو طرف ته دوی بیا جوړن کړي
یو بل وترین کې یو موبایل دا څنګه
چې کله په افغانستان کې رئیس جمهور سابق حامد کرزی صاحب افتتاح وکړه د افغان بي سي نو هغه وخت کې اول خبرې هغه کړي په دې موبایل باندې کړي
حامد کرزی
او د افغانستان سابق رئیس جمهور نو دا غوي به موزه ملي ته تحفه ورکړل نو دا اوس موږ دلته ننداره ته وړاندې کړي
څو کله مخکې
دا تقریبا دا غا چې کله توي نو په هغه وخت کې دا موزه ملي ته تحفه ورکړل
او اتمن ډیر وخت هم دینه کار اخیسته
او بله بله
په تاسو ویته کوم مرته جوړ کړی
او بالکل مونږ ورته دغه شکی خو ځکه چې نن سبا چې هر څوک راځي اول د دې موبایل پوښتنه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو مستمرم کړی
هیله کوم هر وخت راشي
د افغانستان ملي موزیم ډیر ښکلی او لوی ویلې هم لري چې د ګلاب ګلانو رنگینه کړي شغاسی چې ونو او بوټو ته وبور کوي او سرغه کیدلیو لاغه نه مپختلی چې د خپل هم خپل ماشمان دل ترولی کڅنګه
څوکاله کیږي چې تبغه
شپاکاله دلته کیږي وکاله مشروالې کې کار وکي دا ډیر لاس کاله
دلته هر ورځ کوم کسان ډیر راځي د دوشانو دل لپاره
دې شانه د پاره خارجي راځي داخلي راځي او خصوصا د شاګردان د مکتب راځي
ماشومان راځي کورنۍ هم سره راځي
کورنۍ هم باز راځي او باز نه راځي
کوس درته وستل خپل کور دې ماشومان راوستل دي
ما خپل کور درې وره ماشومان راوستل دي زنانه نه دروسته خو دوه ماشومان مې راوستل دي
زنانه دی ولني درو
زنانه خو لوګر کې مکنه دی لوګر بیا کله کیږي
کوم چې وګرځیدل ماشومان
ماشومان باغ کې مول ګرځیدل دلته مو ګرځیدل دغه شوبه کې ما سر د غرمې ډوړې مخړه بیا مازګر مې د مامورین موټر کې بوتل
په د موزیم کې کوم شې نه خوښ ول دی
یو دغه هر شې خو کېږي خو هغه خو د اطراف خلک ډیر خامخابه خوشاله وکړي هر وخت وسوي چې موږ چهارشنبه او پنځشنبه بوځه
موزیم کې د شې نه کیدم درته یادې چې دلی څنګه
وو د شان ټول یادې
څوي
وای ولادي کې ډیر بهترین شونه مو آثارونه وو توري وي
تاسو نظر څومره خدای چې داسې جوړه ته خلک خپل ماشومان راولي
دوه ورځې پات خو خامہ خور راولي
ولی
په دې باندې راولي سدينه بایده وی سړی پایز وخلی دینه سړی ګټه وخلی ی دې د مخ خلاصي په تاریخ باندې پوزي خپل د وطن د قدر دی عزت د پاره پوسی
کله بیا ته خپل ماشومان راولي
زنو ان شاء الله به وخت دی لاینه ربای ولله خیره
د موزیم لدوم رزق سره سره بیا هم اکثره کورنۍ خپل ماشومان انورولي دا چې ولی د کابل شنکې محمد زمان وایي چې د څوار لس کسانو نفقه ورپغړه ده د انش کولای چې ماشومان د تاریخي ځایونو لیدل ته بوزي
څوار لس نفر په امیل له ماده ماشيان مې دی زمون مې دی انګاندی مې دی خزه مې ده اتمن چې کامه کامه وخوري لس نفر په سلسل رپی زر رپی دا زر رپی زل کما کبا نه لرو توان نه لرو طاقت نه لرو چې دی خبره ته خپل موټر نه لرو کپر دی کې کینو با سوره نه نه مسیغه تیږي ای ګوره خرچی ګوره حساب کتاب د موټر وګوره
ګل رحمان چې د کراچی په سرترکاری خرڅوي وای چې د هم دومره ایت نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې ماشومان د تفریح او نور تاریخي ځایونه وګوري بیاي
بچان بیا غره سره زی سترګې خلاصيږي دغه مصرف د جلشل له بي تفریح ته زیر خو یو شل دې سو بي مصرف لري زیات مصرف نو ستر دې سي زیات مصرف نو دغه مصرف ته دی لاس رپی دغه جن کرا 15 شل ټیکس 35 روپی مصرف لري بیرته زینو سم مصرف لري دان
موږ د موزیم له مسول کسان نو پختل چی موزیم ته په کوم تعداد مشمون ورستل کیږي د موزیم یو کارکون کې شازي ویل چی ډیر کم کورنۍ لیدل کیږي چې خپل بچي ورولي دغه په نظر بي وزلی نه بلکې د کورنۍ بي غوري د لامل شوی چی زموږ د هیواد ډیری ماشومان خپل کورونو ته نږدې تاریخي ځایونه هم نه دیلیدلی.
پښتنه کې تاسو چیت کار کوي؟ زورتا موزیم کې هغه ایران پات کې چې موزیم چه ده په نوم نه پوي. کله چې انسان ماشومی هغه ډیر اړتیا لري چې اوسو هغه بوزي اده قلمدوم را خو پوش چې موزیم کې چه ساتل کې یا نور تاریخي آبادات ته دا امکانات هم هغه خلکو ته چې بیوزل دي د جمعې پور اس استکټ مونږ نه اخلو مفته او رایگان کولې چرشیم د موټر کرایه خو اس مثلا کچیر ته وغوړی چې مثلا لار چی فکر نکوم دومره کرایه مصرف شاری موټرو کې مثلا نظر نور مصرفو ته چه فکر وکې چې مثلا ډوډۍ یو نور شاند خپل ماشوم سره رقم تیارې نو دا 15 روپیه یا 10 روپیه کرایه خو اس مفهوم نه لري. حتی دارالامان که چه هغه کسانو سیگی موزیم نه دلدله
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.